روز بالاتر 25 روز یا 30 روز میشه که باران اینجا نباریده، خوشحالی قطعی اینجا خوشحالی هست امسال دیگه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نه شي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به وروسته معلوم شي. خغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندیز شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشي کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمینه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیش لوبغاړي په 300 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستانه د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه. تابه د افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډله مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک مومن شګه از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر افتیم کار پیدا نمیشه.
به خوست د باک ولسوالی اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
غوړو کې دا څومره ښه ده زیتون ونې چې دي دا اتل دي دپل دي ان تر صبرای پر دي نو دا سونه سترغلانګ پر دا خود تور دي زیتون ونه تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت نو یا غاټه بي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول تر سره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو چې مجرمین او احتمالي ګواښونه پراتلونکي کې په دوامدار توګه وېستل شي. د جرمني د کورونا چار وزارت تایید کړي چې تیر چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجنس ډی پی ای د یاد وزارت یو ویاند په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیر چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړي چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغه دا خبرې تخنیکی بللی دي. جرمني د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنی دور سره لکتر لګ دوه واره لزګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن وو وېستل او افغانستان ته بزنګړو چارټر پروازونه کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګری کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیر جمعه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه له تیر دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی د لایزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیم ملک او افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمني تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په خارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتیدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي ډیری افغان راستنیدونکو په خارونو کې میشتيږي. یو شمېر راستنیدونکو هم وایي که څه هم دوی په پلازمینه کې میشت شوي خو له ډیرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې د افغانستان په خارونو کې د افغانستان د کډوالو لویه کچه میشتیدل په عامه خدماتو او خاري زیربناو باندې فشار راوستای دی. د ادارې د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 په خپل ایکسپانه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغانستان د هیواد ته لننوتلو وروسته په خاري سیمو کې میشتيږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د خاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات خپل ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدماتو برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان خارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونه ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدماتو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لوی ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیش اگه از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند دفعه رفتیم کار پیدا نمیشه.
یوه میشت که گیچه لپاکستان رستانه شویو چون زلی خار تا تللیو خو کارنشو مندلی مگ ده خوالو لسخت که مخصر مخامخیو ده اوبو ستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندلی وقتنه مداده چه ده طالبان حکومت یا مؤسسو للوری لمگ سرم رست وشی پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابر شي ځکه موږ ډیر ستونزې لرو.
د خاري چارو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتیدونکو خاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونیول سي. د کورونو کمښت په عامه خدماتو فشار د لوی ناورین لامل ګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ په خاني مشري او د افغانستان د خاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدماتو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه ده. تر څو دوامدار پاتې شي او راستنیدونکي وکړي شي آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیر کال په سوال میاست کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکاری، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو پریکړو کې باید د غیواد خزي ځوانان او د بیلابلو قومونو اساس یې هغه کده هیواد د نن بیا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او لسوالکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پرامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړه په ټولو برخو کې یو شان اوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسولیت منلو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په اړه ټینګار وکړ. وی ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستی د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان د ننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستی ته په وینا کې وویل
د دیناستی هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناستی وی ګډونوالي ناظم نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غډول ناس د افغان خوځو انجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګرامو
د غډول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي غوړو د غډول ناس سره لای ته دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړلي کې په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز لمن کور ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. که څنګه د طالبانو د حکومت وینځ به علماء مجاهد د دیناستي پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستي او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه داوی د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوی دی.
ځنه په همشتې ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلوننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي رډو ته ویل لدند ګوښښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکو هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې
مونږ به برخې کړي ولو چې پیڅه ده د تاسوب سره د خپګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندزي خونکو د چويلې تر نږدې یو کل راهي سي د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندزي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهي سي تدریس کاوه، خو د دې خونکو په خبره اوس به برخلي کده. د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې دغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې ویو سیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپګم ټولګي ښکته ست کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی، خصوصا موخه زوده چه طولگی تا درابتگ لپاره دیر قیو دادی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استاده نیلیری او برزایی نوی کسان مارل که گی
پا ارت وقتی اوشمیر نارینه خون که هموایی بلا بلا ستونزو سرمخ دی. در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي رادیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی، هغه عمر نه غنښ کولای د کورنۍ ضرورتونه نش پوره کولای. تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د ستونزې موجود دی. اوس مثال د خون کې چې د کری په کور کې اوسي، هغه عمر ماش کم د دولت د خوانه ورکول کیږي، په غیر ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځان مو زه 200 افغانۍ ماش ته 200 افغانۍ باندې چې د زموږ د کورنۍ د عمر ضرورت څه ضرورتونه چې دی هغه عمر خونه پوره کیږي. ور باندې
د ستاکرو د برخې په هم پټولنه کې د خونکو مهم رول ته پکاتو له دوی نه په ملاتړ په ځنګړې ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
معلم خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونو روزي دغه خونکو مخونځي او مکتب ده چې دغه ځنه د هیواد د پرمختګ ترقی سوکالی بنسټ او تهداب ایښودل کی. او د افغانستان معلمین په ډېر شخص سره اړیکې کې د وظیفه ترسره کوي. یو غا د اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا شي دوی اقتصادي حالت خشي معاشي حالت خشي وتخ معاش مقرر شي تر څو هغه وکول شي په آرام ذهن ټول توان سره دي نوې نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2,15,000 یاد کړی و. اکتوبر 5 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 5 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي و چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نوی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزم منزل دیات وزارت لخوا منسوی دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 په 3 باندې ټال منزل کېدله، خو د تېر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې ان منزل د میزان 13 نیټې ته ولیکدول سول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
ور به شو خوسته د خوست د باکول سوالي اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبي ونی لري خو دا چې شندې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه پلاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي د اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیل اورو
د باکول سوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زيتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشه خستلای. دوی زیاتوی د زيتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل باباکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره خزا زيتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرای پر دی نو دا سیونه ستر غلانګ پر دا خود تور دی زيتون ونه دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري د زیتون لري به زیات دی کدا بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو سیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپل سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځای اوسیدونکو محمد رازق وویل
همون کې ځنګلونه یو ډیره مهنیوه شوی دی ځکه چې د کومې صحې وستو سکاسې دوالدار کانته نه وي دا د څوک له کې چې ده موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مهنیوای شوی دی ځنګلو یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځوی مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمیر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولی چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوی شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څنګه باز صحو کې نتیجه ورکړه مول له وزارت سره موضوع شریک کړه وزارت هدایت مو ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي او کار څه کېږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم کوجی نه وي نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که مونږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل مونږ پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده
یاد دیوی د خوست د صبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریده لوي خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بایل یو سلو 25000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو ان کرنسی دی اکشن به په سهار د بیت سٹمپ د راکټ ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,400 ډالر پورې پورته شو وروسته به یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بای په دغه اسارو کې څوک پنګونه کوي ویل کېږي لوی پنګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي کارپوهان د بیټکوین د نوې لوړې بای څو دلایل په ګوته کوي لوی خو د پنګیا چونی لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیټکوین کې اچوي که څه هم ځینې پخوانی پنګوال بیا خپل بیټکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې د بیټکوین د بیې د لوړې دوه یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي یو شمېر شنن کې د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای ل 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی وو ل 2013 کال راهیسې په څه باندې یو لسیزه کې لیدل شوی چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیې پورته شوی او هم دا یې لده چې د بیټکوین مینوال هغه ته د اکتوبر میاشت هم وای د کوین مارکیټ کپ د راپور لمخې د بیټکوین د دې وروستي بیې په پورته کې دوسر د دې ډیجیټل اسارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 ټریلیون ډالر ته رسیدلی په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل اسارو په بازار کې ارزښت نږدې 4.3 ټریلیون ډالر اټکل کیږي د پام وړ وندلري
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلې احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دوه دیالس فالس بیرونو پورې زیات کم انسانان په کور کې نه ستل دي کوم ماشونه چې درته لاغه ماشونه د لاس ورکړلو بس دا سی والا سره مخ شو نو جنکیان چې د پښې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زموږ دغه وختونه د طالبانو نه چې مکتبونه د خوشي کې او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د عرفه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د آزادی رادیو لیو داسی میلمه سره خبری کوم چې اصلی مسلک طب دی، خو د دې ترڅنګ سوداګری کړي او بلاخره سیاست ته مخه کړي ده. ډاکټر آصف صدیقی یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلی وي. شاغلی صدیقی له جمهوری نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولیا بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسیدونکي د محمد هغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډیر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کلا نوم، البته مونږ خپل پلار لاسه ورکړ، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي روسانه په وخت کې، لکه څنګه چې مونږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسه ورکړ، مونږ هم خپل پلار لاسه ورکړ. متاسفانه چې یو ډیر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان یادیږي چې د خپل پلار ولې درې کلان خو ډېر وړوکی ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته مونږ مهاجر سلو، ولاړو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تېرې کړې. او همالته مونږ مور وایي، ما مشر ورو، البته ایمان هغه وخت کې که داسې لس یولس کلن بو، خوشبختانه چې دغه په همکاري او د مور په همکاري مونږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایه او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب مې هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب و، پاکستان مهاجرت ژوند وروم. دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم، بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي و طب و، هلته کامیاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف له مخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره و زیات، ولې د لپاره چې په دې ساينسي مضامینو کې، بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری ته زخته ډیر زیات و. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول به طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا به کولی شو چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولې د لپاره نمبر به اول د طب و بیا دویم انجینری و. نو دلته مې کوم صرفيان چې بیا غویم انتخاب کړ تب مو اجازه زبر ته انتخاب کړ خو کله چې زه تب ته کامیاب شوم جناب سرما صاحب مالا قندیر علاقه مندیر اختیار نه و چنه ما غوښته چې برته ځان انجینر ته بدل کړم نو یما مور ډیر زیات علاقه مندیر دلو چې زه باید ډاکټر سم نو زه چې مور می چې خبر سو ډیر زیات خوشحال سو هغه یما لپاره ډیر ښه او ژوند یو ښکلی زیری وي نو مور راته وی چې ګوره پام کوه چې دا کارونه کې چې زه خپه کېږم نو ته باید ډاکټر سي او دې په څنګ کې مونږ یو بل ما زوی می هغه ډیر زه تشویق کړم چې فعال حاله اوس مهاجر د ټول ماته مهاجر یو نو زیات زمو ته شکر مې راته وی چې ته خامخا ته بوي امغه و چې د مور د تشویق نه بیا مغه ما چې سم ده زبر اوس د ته به زين انتخاب کړم ده زه به سم دغه ادامه ورته ورکم ژوند نه نه دا بل سړی چې هغه جناب سرما سه مونږ ډیر غربت ژوند مو سره تیر کړای او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته ده چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي دا مونږ لپاره باندې نسی کېدای چې مونږ دا وای چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډیر مشکلات دي تاسو باور وکړئ جناب سرما صاحب چې په پاکستان کې کله مونږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود مګر بیا دا کوم دي کې دا چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زور کوم چې دا ونه وای چې مونږ لپاره فرصت نشته تاسو وسوګورې چې اکثرا سیاسي رهبران سرمایه داران د ډېر غریب کورنۍ نه بیا وي وتلې ده یعنی هدف مو دې کې دا چې ځوانان باید تشویق سي دا ونه وای اکثرا د سرمایه دار زوی اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي غریب زوی همیشه ښه درس وایي بنا نه ما ولست دا وختره مې د ځوانانو دا چې تاسو خپل مورال لاس مو ورکوي دا وخت هم تیریږي یعنی زه خپل دغه یو مثال یم دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وای چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مې یادوي دغه شخصیت لپاره کېدی سي چندر مناسب نه ویني زه وایم چې نه زه باید زه وایم چې دا زه یو الګو وسم ځوانانو ته افغانانو لپاره چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسیدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسیدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تیر کړی یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانه تیر کړي او دې په څنګه اصحاب کرام او دې په څنګه نور تجاران او نور مشران نو غوښتنه مو دا چې باید مونږ لاس ورنه کوو سلا بیا خاص نه خپل خويندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالت کې وي قرار لري چې په ځان په رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي ورونه مو غوښتنه دا چې خپل خويندې په څنګه ودرېږي دا هغه ورځ ده چې خويندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي دا وطن دا ځوانان د افغانستان سرمایه ده دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده او دا مونږ چې واقع وطن مندلو پاکستان کې مهاجر وو ډېر بد ورځ مو سره تیرې کړې قالین بافي ما کاوله جناب سروان صاحب یعنی مکتب مې ویله د وخت هم نورو سبي مې قالین بافي کوله
ډاکټر صاحب تاسو درس تر څنګ مو غالي وبدلې
سار وختې به زپاسیدم قالین بافي مې کوله مکتب ته بچتلم قالین بافي مکتب ته بچتلم عملته د تفریح په وخت کې یا کوم سال به چې خالي وو هغه وخت کې ما کوشش کوم چې خپل هغه درس مکمل کړم دغه نورسته جناب سروان صاحب چې برتر اتلم تر ما خامو پرې ما بابا د قالین وبدل بیا دغه نورسته بیا د کرا چې جمعه ته بتلو ال تفسیر دوره د شان بو او د دې پسند کې موږ ما د شپې یو لس دوه بجی پورې یو بجی پورې جمعه کې نورم سنفیانو درس به مویل بیا امام سنفیانو کوم سره ما ریاضی کار کوله زل پر ریاضی کې لیکو ما
چیرته د مهاجرت مودم په کوم ځای کې تیر کړ
جناب سروا سه موږ مهاجرت کې اول زر چلوړو داخل کم جوړته وې کده اکثرا موږ یو وخت پورې حالته حالت چې کله سیلاب راغی بیا دا غن روستم مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته شپږم سم نه پورې دولسم سم پورې شمشتو کم کالته اوسېدو حضرت قیس بن سعد یو لیسو هغه کم درس ویلا
ډاکټر صاحب که اوس بیرته راشو ستاسو دی ټپ ته نو تبم بیا خلاصم کو بیا مو تب کې کارم پیل کو کنه
بله جناب سرما صاحب کله چې د تب نه زه په ديار لاسوا سیدا شتاداف چې ورته سیدا شتاداف کې زه فارغ شوم یعنی 2001 کال کې زه د تب د فاکولټې نه زه فارغ شوم دغه نه چې فارغ شوم نو د کابل د تب نه البته بیا دغه نه اوس ته بیا هغه په انټونو تیبي کابل چې ورته وینو کله چې زه نه فارغ شوم بیا 15 کال کې مخبل مسلک کې کار وکړم بیا دا مسلک نو ورسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت باندې کوله د فاکولټي په دوران کې ما شخصي کاروبار هم لګ لکوله.
څه کاروبار؟
دا جناب سرما سه په هغه وخت کې افغانستان او وزارت اقتصادي حالت هم خو بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو، دا ساختماني او لوجستیکی شرکتونه هم دغه کې اوسه موږ دغه شرکت جوړ کړی په هغه کې زو مغرور میو هغه کې سره مصروف وو، بیا ښه اقتصادي حالت مو ډیر ښه شو. بیا کله چې ډاکټر سم په هغه وخت کې ملا اقتصاد ملا پیاوړی سوی او خو ژوند مسرات لو تم ز مسلک کې کار کوم دغه نورسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زما صرف ومه، یعنی بزنس په مر ساختمانی شرکت باندې لو دغه نورسته بیا ورسته چې سو د موبایلونو بزنس هم شروع کړ د دې په سن کې د ترانسپورتي کارنم کې مصروف وو، یعنی اډاپټ را چې ماشاله ژوند باندې د مې لپاره.
بله بیا یو بل ډاکټر صاحب، بیا تاسو سیاست ته مخه کړه، مشورا ته لاړې، ولې څنګه زه پیدا شو، څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدلی کړې؟
جناب سروان صاحب، دغه یو څو وطنداران مکله چې ماته راتله ماته وی چې ته باید دا خده چې خپل مسلک کې خدمت کوي که او کولای شي توانې ظرفیت کتاب وجود کې لیدل کېږي مونږ وینو، نه که چیرې او کولای شي چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ورسته نو راځه سیاست راځه تر لپاره اکثرا تعلیمي یافته قشر پکې کم ده او بیا خاصه نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا البته یو تعداد نه خلک چندان راضی نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متخو تعلیمي یافته کوي نه تعداد تعلیمي یافته کم بدبختانه خو نه ځواب وطن ونه مشکل سړی سو وي خو په هر حالت مونږ ټول ته احترام لرو همدا و چې بیا مونږ تشویق لرو بیا راغلو سیاست ته او د دې په څنګه کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې غوي ترلود ما زه خپلم کې زورې دم او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې اړیکل اوسه اصلاحات را مېسته سی بیا په لوګر پاندون په لوګر کې مونږ په هنتون نه درلود اته ما سرین مم سره کې نه واستو شکایتونه به کول داسې مې شر نهسته چې په وطن کې دغه د سره کا مونږ نه لرو ته د برق مشکل لاته دی لوګر د په هنتون مشکل لا دي په څنګه یو اساسي مشکل ته چې باید رسیدګي وکولې سی هغه مشکل نه دی په څنګه کې مونږ شفانه په نوم د کنجاک نائب امین الله خان ورته وای چې هغه نیمګړی کاری پاتیو او دی په څنګه د مساینک موضوع و ان هغه مشکلات هغه سي وړي وړي خبرې نه غټ مشکلات هغه اقل دا و چې رسیدګي چندان ورته نکېږي یا کېږي تاګ نه تعقیبيږي یا ګوش شنو وابسنه دا به موضوع د څنګه بل اخرم دا و چې موږ تشویق کړلو چې راغلو سیاست ته په سیاست کې چې کله راغلو ته بیا خوشبختانه د لوګر دولت نه مننه ده ان ورسته به د افغانستان د ټول ولس نه په معنا چې البته ټول سره تران اکثرا بیا ماته ضرور پنځه کال د سره ما وینم څو مالته او د ټول سره تر سره مان چې موږ موږ ته راي راکړې دغه نه زمونه کوم هغه د ټول افغانستان پر نمائندګي د هر ولایت پر نمائندګي دا نه ورسته زو ټول افغانستان پورې زمربوت و نو ده نه یوازې خپل وطن لوګر ته بلکې ټول افغانستان ته مومه اکثرا مجلس به مودل وزیران به مخوخته د ټول ولایت په څنګه د ولایت د افغانستان سوز لپاره اعظمي مشکلات چې موږ خپل محکم لیدلې وو کوم توقع چې ولس منه درلود ترې اندازې پورې موږ کوو کولې سو چې خپل رزق وکم مثلا جناب سروان صاحب د لوګر په هانتون چې کله چې موقف ته ورسیدم تاسو باور وکړئ چې موږ ځان دوستان نه وخته چې پانتون جوړ سي اغه په ملي شورا کې وو او وی د مزکه په سر معاملې کړي وو ما او کولای شو چې پانتون د برال تکیدو بل اخر هغه موافق سره هغه شفانه چې نائب الله خان شفانه چې ورته ویل شفانه کونجک چې هغه نیمګړی پاتې وو د پاکستان سفیر ما وخته چې ته پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پراله درلود د ساتامي وزیر هغه تاکي کړي دی په سن کې د مساینک مورد باندې ما خپل وزیر معدن وخته سوزره د چین سفیر مې سوزره وخته چې په دې باندې بد کار وسی زه خپل لوړه ما مساینک وته مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات او ادب څنګه امنیتی مشکلات وو دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خند موجود وو د لوګر د دو سرکاس موضوع چې ډیر مهمه موضوع پروژه بیا موجود مګر نه تطبیق کړي ما زه د لوګر د برق موضوع دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میګي
دا دا پروژه ستاسو د وی آل د سپیغه وخت پیسې ډیر وی یو خو امنیت تاسیات کو نور څه مشکلات ولې خندونه ول د پروژه ولې نه تطبیق کړي
جناب سروان صاحب یعنی تاسو باور وکړي چې د خندونو په څنګه زه اکثرا دا وایم اکثرا د ملګرو ته وایم چې دا نظام هم کله کله سقوط کیږي یو د فکتورونو نه کېدی چې مونږ هم پکې ووسو. هغه دا ده چې ډېر ښه پکې وي ښه دا یعنی مونږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري منفي پوینټ هم سړی وګوري باید سړی هغه اعتراف وکړي. یعنی مثبت پوینټونه دا وو چې نجونې مکتبونه به وو تعلیم وو درس وو ډیموکراسي وو ازادي بیان وو انتخابات وو او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشرانو البته یو نیم مشران مونږ یاد یادومه یو نیم مشرانو پورې اړه درلود. مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته کله چې تاسې مثلا د لوګر د سرکه شرکت چې د سرسړک چې کله څوک نیولی وو کوم شرکت چې ما ته خپل هغه سړی راغی کمپنی والا راغی چې فلان کوي د لوګر وکیل وو البته ما ته نه غواړم چې هلته نوم یاد کړم نو خدای دې وکړي چې هغه دا واوري او ځان وروسته افغانستان دا سیاست کې دونه وروسته ځان اصلاح کړي او مونږ هم ورته دعاګانې کوو مونږ ورته احترام هم لرو خو باید چې سړی بازار خلاوې چې موجود دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نه شي. نو تاسې باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی راته وایي چې دغه د فلان کې وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي که نه اخلي زه دا پروژه در باندې بندوم. نو دا خبرې چې ما ته وکړې نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی مونږ ټول سره ناستو ما داسې هغه شرکت ته ووې چې ګوره زه یا دغه یو شرکت و دې په څنګ داسې نور شرکتونه هم وو مثلا د مدغې ولسوالۍ څو سرکونه وو چې هغه جوړېد شرکتونه ما ته راغی راته ووې چې دغسې هغه دی همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ همدغه حاجي صاحب محترم ووې چې هغه دا مونږ ته وایي چې دغه پروژې مونږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مځکې استغاثبین و دا کیسې خبرې. نو بالاخره غټ مجلس و دا ټول شرکتونو واړه د خلک چې مشکلات درلود د شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې مونږ سره ما ورته تاسې د ښځه طلاق وي که نه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبه او دینار وغواړي تاسې لطفا اول ما یاد کړئ بیا دلته که هر څوک تاسو زما ورځ یم دلته ګوره مونږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونږ ته مونږ ناست یو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مسته والي صاحب مسته قومندان د امنی ملي امنیت رئیس دسته هم دا اوس زه به د موضوع رئیس صاحب جمهور ته هم ورسوم او میډیا کې هم ځان سره شریک کړم او د دې په څنګ کې کوم موضوع چې مونږ پرې اړه لري زه به هم دا موضوع تعقیب کړم. دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره مایات کې ما ورته وویل چې د دې نه وروسته هر څوک چې د شرکتونو لپاره خنډ جوړ کړي ته د نه وروسته زه به د هغه موضوع میډیا ته میډیا سره هم دا موضوع شریکوم او رسما زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته چې دغه خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نه تریا پورې ما شرکتونو ته وویل چې دغه ګوره تاسې دا ایمون نمبر استه داسې د میډیا د میډیا نمبر دی او تاسو مونږ هر یو تاسو زنګونه وو یا ما په تاسو زنګ دغه تاسو غږ کاټ کړئ او میډیا ته عمر کې نور ته عمر چې تر څو دا د لور نور لپاره دی برات درس ووسی دا همدغه همدا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای سو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکې جوړول کار پی کوله هغه بل اخره ډیر خوشاله و د دې په څنګ کې دغه نور سرکونه اته د دې په څنګ په لوګر کې یو کاه مسو چې دا چې محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ شوی چې غوښته چې پیسې تر وغواړي نو بل اخره د دې مشکلات مخاوني ولا یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کې خو دا مال لپاره همیشه چې هغه ګورم مال لپاره غټ افتخار ده.
بله
نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډیر مثبت اړخ هم درلود خو دغه یو منفي پانتون هم درلود نو زه د ولسمې غوښتنه دا ده چې همیشه راځي چې هر څه چې تیر شوی مونږ داسې ونه وایي چې گذشته راته سلوت نه تاسو باید گذشته په نظر کې ونیسئ راتلونکي لپاره پلان ونیسئ. مثلا که چیرې زه یم احمد یم محمود یم هر څوک چې وي تاسو باید هغه باندې لږ پس منظر یا بکګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت وو بیا ور باندې اعتماد وکړئ چې دغه اشخاص چې په افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کې بیا ونه وایي چې کاش کوم طالب خو نه دغه خلک بیا زه فکر کوم چې
کله چې په 2020 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک هم ووتل مهاجر شول تاسو څنګه تاسو په مغاولو کې ووتلی که وروسته ووتلی د دې بل مهاجرت په اړه هم کاورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ
جناب ساروان صاحب دا یو ډیر خاطرام دا بد خاطرام دا خاطره خو بتای چې چیرې ما بد کړو خدای نه خواسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته راتله خامخ مال پر خند جوړول الحمدلله دا یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزګ غصب کړي وو نه کوم قتل کې نو مسائل کې داخل نه کوي اول کې به ما کور ته راتله خامخ ما فامیل ته به zarar رسوله الحمدلله چې کله زه موقف تو موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته مشوره ده تاسو موقف ته رسیږئ چوکۍ ته رسیږئ تاسو خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ سبا زه به په دې چوکۍ کې ونه وسم کېدای شي زه په خپل آزاد وګرځم نو دا یو مشوره مې ځوانانو ته دا ده چې دغسې ټکو ته په نظر دا ټکو ته هم تاسو متوجه اوسئ زه چې کله سقوط سو ځینې شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنی ما چا سره کړی یو او بد پیښه دا وه چې زه په شورا کې وم چې زما باډي ګاډر ما ته راغی راته چې ماوی صاحب هغه حالات ډېر خراب ده دا امنیتي سکتور ټول تختې زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و نو مې قیافه مې لږ تغییر کړ نو کوم یا کورتۍ را سره هغه مې ویستې او ساده مې په ځان واچو نو زه کارته سخي پورې زه پیاده ولاړم هلته ما هم صنفی وو هم صرفی مې نه وي ما یو دوست و د اهل ته شو ورونو د جملې نه وو او زه هغه کور ته ولاړم څو ورځې هلته زه پټ وم یعنی دا هم یو مثال زه یې غواړم چې دا تاسو وي هغه البته د شرکتونو په نوم وو یعنی داسې نه وو چې خدای مې کوم د غلا وکړي
نه نه زما منظور دا و چې ستاسو چې وضعیت داسې و سره له دې چې پیسې هم درلودې تجارت هم کړی و پیسې هم ګټلې وې اما بیا هم تاسو د خپل مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه اما یو شپیر نورو بیا ډیری پیسې له ځان سره یوړې
بله زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم دغه اول ټکټ کې چیرې راسو ما مخکې تاسو اشاره درلو چې په جمهوریت کې ډیر مثبت اړخ هم درلود یو نیم منفي اړخ یو هغه جملو کې دا وی چې مثلا داسې خلک هم وو چې بیا د بیما فخر نه درلود اسمانو ته ورسیده موږ هم خپه ده موږ هم په دې خپه یو اولس هم باید وی ګرو ګرام دل لپاره ګرام دی چې مثلا یو کس غلا وکړه دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لګیدل دا ټول په دغه ځکار کړی یعنی جناب سروان صاحب زه اکثر ملګری یاران دوستان چې پیژنم چې البته هم مفکوري ولا خلک دي په خدای باور وکړي چې ټکسی ونی کوي یعنی په ډیر بد حالت کې قرار لري دا کله کله موږ دا کسي کوي چې دا غلا وچا وکړي خی دا دا د موږ چې دغه څه وځه کې موږ قرار لرو بیا دومره شکر او باسو دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوی نه ده کړی چې دا حرام پیسې موږ نه خورو او هغه خلک چې غلاوی کړی مرداري کړی یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکي او دوی خبره ده چې ولس نه موږ وختنه ده چې راځي چې موږ همیشه په 50 کال په افغانستان کې ډېر بد تیر تجربه لرو راځي چې په هغه پرې اعتماد ونکو نور په دې دوی په شاورونو باندې ونه غولېګو
دا ډېر مننه ډاکټر صاحب کورم ودان
تا د کور ودانې سرما سه مو طرف
سلامات اوس
خپو هېګ چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادم د چمه ورسونو زکا ما وې زبتا تیار یم تا دا فکر چرتا کړه پریزادیم پلر مال منم ورکړو یو دعایم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا
اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز کارو تاوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز کارو تاوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز کارو تاوز اصل کی ام زوز اصل کارو تاوز اصل کی ام زوز اصل کارو تاوز اصل کارو تاوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ஜவுளர உடையோ